دا مشال رادیو ته دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8 نیمه بجې دی په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل درته خراغلاستو ام په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندري هم در خبرو خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د کوارټ پولیسو د طالبانو یو مهم قومندان نیولو داوا کړی. د ناټو مشر وایي افغان ځواکونه ثابته کړي چې خپل هیواد ساتلی شي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې نړیوال د شام پر اوربند سلا شوی دی. بشپړ خبرونه. د کوارټ پولیسو د وسلوالو یو مهم قومندان نیولو داوا کړی. د ښار پولیسو وایند فضل نعیم تیر ماښام مشال راډیو ته وویل د دلاور په نوم قومندان د کوارټ په کیډي سیمه کې پر یو کور د چاپې پر وخت ونیوه. د زیاتوي چې نیول شوی کس د تحریک طالبان پاکستان د رادم خیل برخې قومندان دی چې پر ضد یې یو شمېر مقدمې درجوي. تحریک طالبان پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. هلته د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د ترهګرۍ په تور د 12 مشکوکو کسانو مرګ سزاګانو منظوري ورکړې. د پوځ عام اړیکو دفتر ایس پی آر تیره ورځ په یو بیان کې ویل پر دې کسانو د ترهګرۍ یو شمېر تورونه ثبت شوي دي چې پکې په 2012 زیږیز کال کې د بنو زندان ماتولو پر امنیتي ځواکونو قانون عملي کوونکو ادارو او ولسي وګړو د بریدونو تورونه شامل دي. بیان وایي دې کسانو ته پوځي عدالتونو د مرګ سزاګانې ورولې وي. بیان د دې کسانو نومونه محمد عربي، رفیع الله، قاری آصف محمود، شاه ولی، محمد زیشان، ناصر خان، شوکت علي، امداد الله، محمد عمر، صابر شاه، خاندان او انور علي خودلې دي. او دا کوي چې دوی له تحریک طالبان پاکستان، سپاهي صحابه پاکستان او القاعده سره تړاو درلود. په آزادانه ډول د پوځ د دې داوو پخلی نشي کېدای. د پاکستان پلاننګ او پرمختیا وزیر احسان اقبال وایي هیواد د افغانستان تعلیم، روغتیا او بیخبنا یا انفراستراکچر برخو لپاره د 1500 میلیونه امریکایي ډالرو ارزښت لرونکي پروژې پیل کړي دي. نوموړي تېر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان پارلماني استازو، پوهانو او مدني ټولنې غړو یو پلاوي ته په وینا کې ویل پاکستان دا مهال افغان زده کوونکو ته 3000 سکالرشپونه یا بورسونه ورکوي چې د هغه هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې ترلاسه کړي. احسان اقبال زیاته کړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه به نه یوازې د سیمې اقتصادي حالت خکړی بلکې د سیمې اوسیدونکو به هم یو بل ته نږدې کړي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ وایي پر ننګونو سربیر افغان امنیتي ځواکونو ثبات کړی چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. نوموړي تیر مازیګر په برسلز کې د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو ته رغونډې وروسته خبریالانو ته ویل ښایي روان کال هم په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام ولري.
Security forces have also
د افغانستان امنیتي ځواکونو ډیر پرمختګ کړی او ثابت یې کړ چې د امنیت ټینګولو توان لري. مسلکي دي او کولای شي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حملو ته ځواب ورکړي. موږ فکر نه کوو چې دا آسان کار دی. که واقعیت وکتل شي نو داسې بریښي چې په 2014 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري.
ستولتنبرګ زیاته کړه د افغان ځواکونو روزنې او ملاتړ ته به دوام ورکوي. اوس مهال په افغانستان کې د ناټو او امریکا له 14,000 څخه زیات سرتیري میشتي. د امریکا پوځ وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد حملې په بې ساري ډول زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو وایند جنرال ویلسن شوفنر تیره ورځ خبریالانو ته ویل پر اسلامي دولت ډلې فشار زخت زیات کړی دی او په تیرو درو اونیو کې یې په ننګرهار کې هم بریدونه زیات کړي دي. د دا روښانه نه کړه چې څومره بریدونه یې کړي دي خو ادعا یې وکړه چې په ننګرهار کې یې اسلامي دولت ډلې ته ضربه ورکړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په میونخ کې د امنیت نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د ولسمشر له دفتره بیګا په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی به د نړیوالې غونډې په څنډو کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره وویني او د افغانستان امنیت په اړه به ورته معلومات ورکړي. بیان زیاتوي له نوموړي سره د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم د جرمني په دوه ورځني سفر دي. ټاکل شوی چې د میونخ په نړیوال امنیتی کانفرانس کې د شام جګړه، د کډوالو بحران او د اروپا په ختیځ کې د روسیې مداخلت د ایجنډې مهمې برخې وي. سګانۍ میونخ امنیتی کانفرانس پر داسې وخت کېږي چې ښایي اروپا او نړۍ په لسیزو کې د ننګونو له تر ټولو ویرونکې لړۍ سره مخامخ دي. تر غونډې مخکې خپور شوی یو رپورټ د هیوادونو یو تت انځور وړاندې کوي چې یو بل سره تړلو یو لړ مشکلاتو هوارولو هڅې کوي. رپورټ وایي د نړیوال نظم ساتونکي ځواکمن هیوادونه له لویو لویو بحرانونو سره مخامخ دي چې کله کله یې په چاره نه پوهیږي. د میونخ کلنۍ غونډه به له نن اتوار یا یکشنبې تر ورځې روانه وي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری اعلان کړی چې له نړیوالو سره په شام کې پر اوربند سلا شوی دی چې د یوې اونۍ په موده کې به پیل شي. نوموړی تېر ماښام په میونخ کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف او د اروپایي ټولنې او هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته وویل دوی په ټول شام کې د مخالفتونو پای ته په رسولو سلا شوي دي. کیری ویل دا اوربند د اسلامي دولت او نصره جبهې پر سخت دریځو ډلو نه عملي کیږي. د وویل دا اوربند یوازې د جګړې درېدلو په معنا دی، یو داسې اوربند نه دی چې با ډېر پوخ او د جګړې بشپړې پای لامل وګرځي. د وویل د شام ملاتړ ډلې په نوم د نړۍ او په منځني ختیځ کې د سیمه ییزو ځواکمنو هیوادونو دې ډلې مشران پر دې هم سلا شول چې سمدستي به په شام کې بشري مرستې ګړندۍ او پراخوي. د ویل ټولې خواوې سلا شوې دي چې ژر تر ژره د شام سولې لپاره د جنیوا خبرې بیا پیل کړي. د اروپایي ټولنې بهرنیو چارو تګلارې مشرې فدریکا موګیرینی وویل د دې موافقې عملي کول به یوه ننګونه وي. د برتانیې بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامند وویل که روسیه د حل په شاوخوا کې د اپوزیشن ځواکونو ضد د شامي رژیم پرمختګ په ملاتړ روان هوایي بریدونه ودروي نو د اوربند عملي کول به بریا وویني. دا د دې محل خبرونه.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوري. د هنګو تور وړۍ اوسیدونکو غوښتنه کړې چې د سکول ودانی دی له امنیتي سرتیرو خالی کړل شي.
مو سیکورټی فورسز او اعلی حکامونو دا مطالبه کوو چې کدا سکول دی بچای د پاره خالی شي. دا ډېره ښه خبره.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر یو ځل بیا ادعا کړې چې چین پاکستان اقتصادي لار له پښتونخوا نه تیریږي.
چاینا بیسرن مسلزم له شوما هغه نه ما دا سوال وکړو ویسترن روټ دی صدا هغه وې چې دی دا ایستانه ده.
په 2010 زیږیز کال کې د مومندو په یو ځانمرګ برید کې د وژل شوی کس دوه ماشومان اوس په بازار کې ډوډۍ خرڅوي. د ناټو مشر وایي افغان ځواکونو ثابته کړې چې خپل هیواد ساتلی شي. سندرې به هم در خپرې کړو. له مشال راډیو سره اوسئ. تاسو مشال راډیو ته وګیاست. زموږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. لومړی موضوع ته ورزو. د کوارټ پولیسو د طالبانو یو مهم قومندان نیولو دا وکړه. د پردې موضوع را سره له سیمې طارق اورګزای د ټلیفون په کرخه دی معلومات را ترکوي. طارق کراته معلومات را کړی دی څوک نیولې دی، کله نیولې دی او څه مقدمه د خلاف درچ دی؟
دا د زیارت سره په مخه د کوارټ پولیسو څنګه راوځي. موږ
طارق ستا غږ دې صحیح نه راځي. که لږ ځای ته تغییر ورکړي نو ماته معلومات راکړي. اوس ته ناڅه گزاره کوي. ته اوس راته بیا ووایه چې څنګه چل دی، کیسه څنګه ده؟ نستاغک صحیح نه راضی طارق. طارق ستاغک صحیح نه راضی طارق. ماته او سرا ته وای
دا معلومات تاسو سره شریکوم. دا د دې چې دا وارد پولیس وایان دا د مقام او فنزل نه شي.
طارق سره زمونږ طارق ستا آواز مونږ صحیح نه اورو. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسې. طارق اورګزی مونږ ته دا ویلو کوشش کاوه چې د کوارټ پولیسو ورته ویلي دي چې تېر ماښام یې د دلاور په نوم باندې کس نیولی دی او دا دلاور د کوارټ پولیسو دا دعوه کوي چې دا تحریک طالبان پاکستان د رادمخیل برخې یو قومندان دی او په ده پر ضد یو قسم یو لړ مقدمه درجی شوی دی. دا سړی چې دی دا تر د پلټنو لپاره یو نامعلوم ځای ته انتقال کړل شوی دی.
مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پپاو کم یو لسو بجو
جمهوریت
پپاو کم دو بجو
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو
پام کوا
پپاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د هنګو ضلع د تور وړی اوسیدونکي وایي له اوږدې مودې راهیسې د سیمې په سکول کې پاکستاني امنیتي سرتیر پراته دي چې له کبله د زده کوونکو تعلیم اغېزمن شوی دی. دوی وایي پوځیانو په سیمه کې امنیتي حالت ښه کړی خو ورڅخه غوښتنه کوي چې سکول دې خالي کړي ځکه چې د دوی ماشومان له تعلیمه بې برخې کیږي. د سکول پرنسپل وایي په یو بل ځای کې د زده کوونکو لپاره متبادل انتظام کړی خو هغه کافي نه دی. د پاکستان امنیتي ادارو یا د هنګو انتظامیې د سیمې اوسیدونکو غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. طارق اورکزی معلومات راکوي.
په ضلع هنګو کې د تور اوړي ځایي خلک د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د سیالو تالاب چې کم سرکاري سکول دی هغه د امنیتي ځواکونو نه خالي کړي او زر تر زره د پکې سبقونه شروع کړی شي. همدرد اورکزی په نوم یو ځایي کس مشال لوډیو ته وایي کله نه امنیتي ځواکونه سرکاري سکول ته ورغلي دي نو د هغې راهیسې په سکول کې ماشومانو ته سبقونه نه ښودل کېږي او سکول بند پروت دی.
علاقې ته د هغو رتنې سره امن و امان چې کوم صورتحال دغه ډېر بهتر شوه خو دې سره سره مو سیکورټي فورسز او اعلی حکامونه دا مطالبه کوو چې که دا سکول د چای دی پارا دی تعلیمی صورتحال دی پارا خلیشی او دی دو آرمی او دی سیکورٹی فورسز دی پارا یو دی متبادل زوی انتخاب وسی دا بڑے رخا خبری
پتو راوڑی کی تا لسم جماعتا پورے دا لوڑو زدکلو دا غیوہ زانے سرکاری سکول دے چپکی دا دریو ساونا زیاد ماشومان زدکون کی سبکو نوائی. اید رحمان اید پناما یو بل زائی کس مشال لڈیو توائی دا سیمی اکثر خلق غریبان دی او دمرا وسنل دی چخپل ماشومان دا لوڑو زدکلو لپارا نور سیمو تا واسطوی
دی که دا سی خلق شتو دی سا هغو سرمایدار خلق دی هغو بارو بار تلیمونو تا چی کنا نو بازی خلق دا سی طبقای سا غریبا طبقای آغا بار تا دا واسنل ری سا غاغا شی نو چکم دی مو دی غریبا طبقای آغا تلیم نو وزی
تورا اوڑی دا تل تحصیل حقا سیما دا چی پولای دا منزنی کورمی سرا لگی دلی دا چرتا که وصلوال طالبانو خلاب پوزی اپریشن دا 2009 کال رهی سی روان دی. دا سکول پرنسپال محمد انشا مشال لڈیو توای مونگ حسی روانی کردی دی چی زواکونه او بسو اپا سکول کی یو زلی بیا تعلیمی حلی زلی شروع کرو. یاد دی چې ضلع هنګو او پکورما کې یو شمېر داسې نورې تعلیمي ادارې دي چې په هغو کې هم د کالونو راهیسې امنیتي ځواکونه استوګن دي. طارق اورکزی مشال ریډیو.
طارق اورکزی رپورٹ مو اوریدو. طارق اورکزی یو ځل بیا را سره د ټلیفون په کرخه دی. طارق اورکزی مخکې سات کې متاثر خبرې نشوې کېدی د کوارټ پولیسو د طالبانو یو مهم قومندان نیولو دعوه کړې ده. دغه کیسه که راته بیان کړې، دا خبر راته بیان کړې.
اب امیر داغا دا زیارت پا مخام دا کوهار پولیسو چی کمویان دے فضل نیم اغا مشال لڑوی تو ویل دلور پنوم داغا کماندر چی پکیریه کی یو کور دا امیتی زواکونو لخوا پا دا کور بانی چپا ہوا حل شوالا او دنا داغا دا کماندر چی دا اونی ولو او دنا وصله هم برامت شوی دا دا فضل نیم پا خبرا چی دا اورکزو سیمی داغا کماندر چی مفتی پنو پا جندرکیگی د تحریک طالبان پاکستان دردم خیل وسلوالی ډلې سره تعلق لري. فضل نعیم وایي چې دغه کس په مختلفو جرمونو کې پولیسو ته مطلوب وو او په ضد یې مقدمه هم درج کړې او حکومت د ده د سر قیمت 10,00,000 روپۍ مقرر کړې دي. او فضل نعیم چې دغه خبره مشال لوډیو ته وکړله هغه معلومات په اساس نیول شوی دغه کمانډر یې نامعلومې سیمې ته رسولی دی او نه تفتیش روان دی خو وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي.
تحریک طالبان پاکستان لا څه نه دي ویلي او دا یې د درته روښانه کړه. دا وضاحت یې وکړه چې د ده پر ضد کمې مقدمې درج دي یا څه ډول تورونه دي، د ترهګرۍ تورونو خبره یې وکړه که نه څه یې ویلي.
او بالکل دا مونږ چې کله پښتنه وکړله فضل نیم نو هغه دا وویلو چې دا مختلفو د ترهګرۍ چې کوم پېښې
داسې خاص داسې خاص غټ برید یا داسې د برید پلان داسې څه شی خو یاد نه کړ
داسې څه خاص ونه ویلو. خدای وویلو چې دا په مختلفو ځایونو کې بمونه ایښي او په هغه کې د ده نوم راتلو او د ده خلاف په دې کیسونو کې د ده باندې مقدمې درج وې نو په ده باندې چې دی 10,00,000 روپۍ هم مقرر شوی او دا ډېره یو غټه کامیابي ده ګڼله چې د سیستم کمانډر دی دی ونیولو چې پېژندل کېږي. او خو دغه ځای کې په بچه خان پوهنتون د خونړي برید پس د خیبر پختونخوا چې کوم
هغوی دا خپلې کاروایانې زیاتې کړي
بوم راځي زیاتی کړی دی. خو دنه مخکې په دې ټل کې یوه کاروای شوه چې هغه کې هم د کمانډر ګلهدی په شمول پنځه غړي پولیسو نیولي وو، او دغه کمانډر چې کوم دی دا د اورزو سیمې سره تعلق لري.
ډېره مننه، خوشاله اوسې طارق اورکزی سره د ټلیفون په کرښه.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک یو ځل بیا پر وفاقي حکومت تور پورې کړی چې د چین پاکستان اقتصادي لار له هغې صوبې نه تیریږي. د خبرو نوموړي تېره ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې یوه غونډې ته په وینا کې وکړه. تر غونډې وروسته خټک مشال راډیو ته وویل د تا په پاکستان کې د چین سفیر ویلي چې اقتصادي لار له خیبر پختونخوا نه تیریږي. د نامنې په اړه ده وویل لومړی باید په ټول پاکستان کې د سخت درزې او ترهګرۍ بنیاد ړنګ کړل شي، یوازې هغه وخت به امنیت ټینګیږي. اسلام آباد د اعلی وزیر څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. خالد خان معلومات راکوي.
دا زیارت په ورځ پېښور پریس کلب کې یو دستوري ته د وینا په مهال د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې وفاقي حکومت د پښتونخوا صوبه د چین پاکستان اقتصادي راداري په حق له دوکه کې ساتلې دي، ځکه چې پاکستان کې د چین سفیر دته ویلي دي د پښتونخوا صوبې نه تیرېدونکې مغربي لار د راداري عیسی نه ده. د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل د دوی حکومت په یو ځل بیا د خبره وفاقي حکومت سره اوچت توی او کچری مغربی لار د چین پاکستان اقتصادي راداري برخه نوي، نو صوبایي حکومت په بیا خپل تګلارا جوړوي.
چاینا بیسرن مسلزم له شوما هر کې پی اوس راغره او هغه ما دا سوال وکړ چې آیا د ویسترن روټ د ایسه دا هغه چې د ایسه نه د ما دي ایسه جوړول شي، هغه دې کې ما کانه څه د تاسو حکومتونو خپل کې خبره هغه ته مونږ سره انفارمیشن ورکړه، باقي فیډرل ګورنمنت سره مونږ دا خبره به ټیک اپ کوو. که دا ایسه نه ده بیا مونږ سره دروغ ولي وي، او که دروغ وي ان شاء الله دا صبح بیا خلاف راپاسي او مونږ خپل حق اخلو.
په صبح کې د سکولونو کالجونو او پوهنتونونو د تحفظ لپاره د صوبایي حکومت د ګامونو په حق له وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې اول به دوی د هیواد نه ترخګري په مکمل توګه ختموي او بیا به سکولونو او هارونو ته تحفظ ورکوي.
اصلي خبره ده چې هغه بنیاد ختمونده ته دلته خپل ښار نشم سیف کولی، کاغذ ما روډ سیف نی، ما تورخم بارډر سیف نی، سیکورټی نی، دا ټول خبرې ما غوړ آرمی چیف سره هم کړی دي. په هغه باندې اقدام اخلو، اول چې مل سیف شي بیا خاریه سیف کیږي. دا مل سیف کېدو نه باندې آرمی لګیا ده، خاریو لپاره مونږه پولیس فورس دی هغه خپل کار کوي، هر سکول ته مونږه پولیس نشو ورکولی.
دا خیبر پښتونخوا احتسابي کمیشن قانون کې د بدلون او د دغه کمیشن د مشر د استعفا په حق له د پښتونخوا وزیر اعلی وویل چې دغه بدلون دوی د احتساب عمل کې د خواري د پاره کړی دی او د چاپتلو یا مستعفی کېدو باندې دغه نظام اغیزمن کیږي.
او دا زموږ سره اختیار دی چې هغه څه غلطیا نه دي هغه مونږ ټیکو، مونږ چانه اختیار نه دی غوسته اختیار موږ احتساب کمیشن او ڈی جی سره شو جوائنٹ ایتم فیصلہ اور کہ جوائنٹ فیصلہ بکاو یو فیصلہ سرو چې کلا فائنل کیس راشي دا وکاسان بکینی احتساب کمیشنر میں ہمارا ڈی جی دئی به فیصلہ کئی چې آیا دا ایف آئی آر کې تبدیل کو کنا دا کیس کې کم دے دیک ایزو رد نشتا غا فائل کو.
پا دستورا کې دا پیښور پریس کلب نوې منتخب شوی صدر ستر سکتر او نور د کابینی غړو سوګند پورته کړو څوک چې د دې کال پړومبه میاشت کې منتخب شوی دی. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال راډیو ته غوږیاست. خیبر کم شلمان اوسیدونکو وایي د سیمې شاوخوا 90% نجونې غواړي چې تعلیم ترلاسه کړي، خو د سکولونو حالت خرابوالي او د استادانو نشتوالي له کبله په کور ناستې دي. دوی له مشال راډیو سره په خبرو کې ویلي یوازې د نجونو سکولونه نه بلکې د هلکانو په سکولونو کې هم استادان نشته یا نه ورځي، او همداراز په سکولونو کې نه لیبارټري شته نه پکې د کمپیوټر زده کولو او کارونو اسانتیا. دوی وایي سیمه یې زخته وروسته پاتې ده او د خپلو بچیو راتلونکي ته اندېښمن دي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر جنسی لری پرتی سیمی کم شلمان خلق وی چی پسی مکیی د سرکاری سکولونو حالت خنه دی او پا زیاتر سکولونو کیی د استازانو کمای دی او نوری اسانتیاوی هم پکی نشتا پا دی حکلا د کم شلمان یو مشر شیر حیدر مشال ریڈیو توایی
که های سکول دی دلکانو امران پروتای بلکل یو کندر نوما سایت جور دی نب که استازتا دی موجود از منگا توتل ستار اتار استازان دی پا دی که دو استازان ایسیتی دوار اصار سیتی نشتا دی دوار اصار چیتی نشتا دی یو دی ام دی یو پیش ایمان دی دقا بی کنسی اشتا دی او رازی تنهاگان بی خلق اخلی او استازو پر سکول رانگم نی سکول ولی دا تعلیم اول شاید تعلیم رران از ما پا لکا که تعلیم نشتا دی او سلم سو غور نگواری سکولون که نن سبا پا دی جدید دور که لیبارتی بکار دا لیبارتی ما پا سکول که نشتا دی کمپیوٹر سیستم ما پا سکول که نشتا
دا سیمی او تن شوکت بیاوی چی پا جنکو سکولونو که هم دیری نمگرتیا وی دی
منگا پا کم شلمان که چلور سکولون دی جنکو دی خو اسی برای نام دی پا یو سکول که خو نو استاز اشتا و نچشتا یو کلی جنکای تقریبا 55 کسه جنکای راځي خود وسه پر ته چا یو کتابون نه دی ویل جنکای تقریبا په سلو کې 90% چای کنه هغه د جنکو شوق لري چې سکول لاړ شي او چې سکول کې څه نشه نه تبو کی
د کم شلمان یو بل مشر ګل اصغر وای
استادان غواړو تعلیم غواړو چې موږ بچیم سپیران شي پټیکل جوړ شي ډیپټی جوړ شي تاجدار جوړ شي بابو جوړ شي کنه ډاکټر انجینر یا شپ نشه به جوړی کې بده من جوړی کنه چې تعلیم نه ما څوک ورته کوي نه موږ په پښتنو کې په جنسی کې شلمان خل د ټولو نه اخیری دی ولی چې ټولو خلکو له پښتنو نه وروسته پراته
د خیبر جنسی کم شلمان د سرکاري سکولونو د ناسم حالت په حق لمو چې کله په فاټا سیکټریټ کې د قبایلي سیمو د تعلیم څانګې ډیپټي ډایرکټر سعد الله جان سره خبرې وشوې نو دوی وویل
په دا باندې کار لګیا دی که نه نو هغې د پرهالې ځلې روانې دي او کوښښ دا کوي چې استادان متاش د کالجان د سکول چې څومره دي چې دا فنکشنل شي چې څومره استادان یې هغه دي یغه یا کلاس 4 ابسنت دي هغه دي هر ټول راوړي دي چې څومره کمی وي اپورا شي
د خیبر جنسی کم شلمان او لو شلمان د لوړګي بازار نه په خواو شا 1.5 کیلومتره فاصله باندې پرتی سیمې دي او خلک یې غوښتنه کوي چې باید د سرکاري سکولونو حالي واخیستل شي او ټولې نیمګړتیاوي دي پکې پوره کړی شي فرهاد شینوارای مشال ریډیو
خیبر جنسی د ناتو مشریان ستولتنبرګ وایي د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو له لوی ننګونو سره مخامخ دي خو له دې سره سره یې دا اثبات کړي چې د خپل هیواد امنیت ټینګولو وړتیا لري. نوموړي تېره ورځ په برسلس کې د ناتو او جورجیا ګډې کمیټې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل افغانستان مسلکي امنیتي ځواک لري خو دوی به یې ملاتړ او روزنې ته دوام ورکوي. تفصیل د فرشتې جلالزی په راپورټ کې.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ستونزو ته په اشاره وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو ټول مسؤلیت اخیستی دی او ناتو به یې د روزنیزو پروګرامونو له لارې ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل زما په نظر د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه د امنیت له پلوه له ستونزمن وضعیت سره مخامخ دي. ناتو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسولی خو موږ به د هغوی د روزنې مشورې او مرستې پروګرامونه جاري وساتو. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول په خپل هیواد کې د امنیت ټینګولو مسؤلیت لري. اوس مهال په افغانستان کې د امریکا او ناټو 10,000 عسکر میشتي چې نظراته سوایه امریکایي او پاتې د ناټو د اروپایي غړو هیوادونو عسکر دي. د امریکا متحدو ایالاتو پلان درلود چې د روان میلادي کال تر پایه د خپلو عسکرو شمیر 0 تنو ته راکم کړي خو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې لږ تر لږه 15,500 عسکر به د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان کیمبل چې د کار موده یې پای ته رسېدلی او قومنده به نوي ټاکل سوی مشر جنرال جان نیکولسن ته سپاري څو ورځې وړاندې وویل چې د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو په صورت کې به زیاتو عسکرو ته اړتیا وي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو څرګنده کړې چې پرمختګ یې کړی مسلکي دي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خپل هیواد د امنیت ټینګولو قابلیت لري. د افغانستان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی او ثابته یې کړه چې د امنیت ټینګولو توانداري مسلکي دي او کولای شي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حملو ته ځواب ورکړي. موږ فکر نه کوو چې دا آسان کار دی که واقعیت دل شي نو داسې برېښي چې په 2018 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري. ستونزې به وي خو موږ د افغانستان پر امنیتي ځواکونو باور لرو. د ناټو غړي هیوادونه به را روان دوبۍ په وارسا کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي.
امن، مینه او ورورولي.
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا عدم تشدد تمدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته وو، نن به تا دې او ټاک چرته وو.
هلته بادشاه خنمال یو کافي هلکه په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی او پښتو مړه تبا بیان څه پخواره ځای خود
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس.
تاسو مشال راډیو ته غوږ از موږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کلو هرتز سوري مشالونه خپرونه خو درته د زیارت او د ګل په ورځ خپرو. راتلونکي ګړۍ کې روښانه مستقبل خپرونه لرو او راځئ چې اوس هم د هارون باچا په غږ دا غزل واورو.
نپ تو لو تنون
شي تد دیدن
تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ. د هارون باچا په غږ مسندر اوریدا په پیښور کې نهنیمې په کابل کې 9 بجې شوې د خبرونو لنډیز. د کوارټ پولیسو د وسلوالو یو مهم قومندان نیولو دا وکړې. د ښار پولیسو ویاند فضل نعیم تیر ماښام مشال راډیو ته ویل د دلاور په نوم قومندان یې د کوارټ په کیډي سیمه کې نیولی دی چې د تحریک طالبان پاکستان د رادم خیل برخې یو غړی او مشر دی. تحریک طالبان پاکستان په دې اړه څه ندی ویلي. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د ترهګرۍ په تور د 1200 مشکوک کسانو د مرګ سزاګانو منظوري ورکړې. د پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا تیره ورځ په یو بیان کې ویل پر دې کسانو د ترهګرۍ یو شمیر تورونه ثبت شوي چې پکې په 2012 زیږدیز کال کې د بنو زندان ماتولو او پر امنیتي ځواکونو قانون عملي کوونکو ادارو ولسي وګړو د بریدونو تورونه دي. په ازادانه ډول د پوځ د دې دعوو پخلی نه شي کېدی. د پاکستان پلاننګ او پرمختیا وزیر حسن اقبال وایي هیواد د افغانستان تعلیم، روغتیا او بېخبنا یا انفراستراکچر برخو لپاره د 1500 میلیونه ډالرو ارزښت لرونکي پروژې پیل کړي دي. نوموړي دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان پارلماني استازو، پوهانو او مدني ټولنې غړو یو پلاوي ته په وینا کې وویل. د ناټو مشر یان ستولتنبرګ وایي پر ننګونو سربیره افغان امنیتي ځواکونه ثبات کړي چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. نوموړي دا خبره تېر مازدیګر په برسلز کې د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو په غونډه کې وکړه. د امریکا پوځ وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد حملې په بې ساري ډول زیاتې کړي دي. افغان ولسمشر اشرف غني نن په میونخ کې د امنیت او نړیوال غونډې ته وینا کوي. ټاکل شوی چې د میونخ په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د شام جګړه، د کډوالو بحران او د اروپا په ختیځ کې د روسیې خلت د ایجنډې مهمې برخې وي. او د امریکا بهرنی چارو وزیر جان کیری اعلان کړی چې له نړیوالو سره په شام کې پر اوربند سلا شوی دی چې د یوې اونۍ په موده کې به پیل شي. نوموړي تیر ماښام په میونخ کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف او د اروپایي ټولنې او هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته وویل دوی په ټول شام کې د مخالفتونو پای ته په رسولو سلا شوي دي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابعه اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان پوځ مشر د کور کمانډرانو غونډې په موقع ویلي دي چې د ملک دننه د وسلوالو داسې همدرد موجود دي کوم چې وسلوالو ته پناه ورکوي او بهر ملکي ایجنسیانې وسلوالو ته فنډونه ورکوي. ادارې وایي پوځ ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره کمې کامیابیانې حاصله کړې دي، نو د هغې نه صرف په ملک دننه بلکې بهر ملکونو هم ستاینه کړې ده. ادارې مخکې لیکي شمالي وزیرستان کې اپریشن شروع کېدو نه پس وسلوال مختلفو علاقو ته وتښتېدل، نو اوس به دا جنګ د وسلوالو په ټنسیونو خلاف کول وي. ادارې لیکي د ملک دننه کمې کاروایانې کېږي، نو هغې کې هم د خواخوږو لاس وي. نو اوس په سیاسي او عسکري مشر ولیله ملک د ترهګرۍ نه بچ کولو لپاره په دوه محاذونو کار کول وي، یو د ملک دننه با اثره خواخوږو مخنیوی او دویم د بهر ملکونو نه د فنډونو مخنیوی به کول وي. ادارې لیکي بل اړخته د ملک استخباراتي ادارې مشر د سینر د داخله چارو کمیټې ته بریفینګ ورکولو په وخت انکشاف کړی دی چې ملک کې د داعش نیټورک موجود دی، د څه خلاف مؤثره کاروایی شوې ده. ادارې لیکي چې د ملک استخباراتي ادارو سره د ماهره خلکو کمی نشته، خو اوس به دی له نور هم چمتووالی ښودل وي او دې سره سره د عسکري او سیول استخباراتي ادارو ترمنځ یو مضبوطه رابطه به هم جوړول وي. ادارې لیکي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به په هر محاذ کار کول وي او پکار ده چې عالمان هم متحد شي چې کومې نظریاتي مسلې دي چې د هغې د لرې کولو لپاره کار وکړی شي. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د سینټ د داخله چارو کمیټې غونډې ته د ملکي استخباراتي ادارې IB مشر د بریفینګ ورکولو نه معلومیږي چې قانون نافذ کوونکي ادارو د وسلوالو خلاف کاروایی کړې ده، خو د انتها خوښۍ ذهنیت بدلولو لپاره به وخت پکار وي. ادارې په وینا دا حقیقت دی چې ترهګري یوازې د طاقت استعمال سره نشي ودرېدی، د دې د مخنیوي لپاره د خلکو بیا په خصوصي توګه د ځوانانو ذهنونو به بدلول وي. ادارې وایي د دې مقصد لپاره ضروری ده چې په دینی او جدید تعلیم توجه ورکړی شي او د ځوانانو دینی او عملي تربیت انتظام وکړی شي. د انتها خوښۍ نه پاک او پرمن ټولنې ودې لپاره به د اړخته مؤثر اقدامات کول وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام ترکې دا خبره سمه ده چې هرتال د مسلې حل نه دی، خو دې خبرې سره اتفاق نشي کېدی چې حکومت د کمزور ونه ګڼل شي، ځکه چې حکومت څومره هم طاقتور وي بلاخر د مسلو حل لپاره د مذاکراتو لار خپلوي. ادارې وایي په هسپتالونو کې د هړتالونو نیغ په نیغه ولس سره تعلق دی او دا یو ډیره مهمه معامله ده، باید چې حکومت احتیاط سره کار واخلي. ادارې په وینا ډاکټرانو له هم د مریضانو د مشکلاتو ادراک پکار دی او په هړتالونو نظر ثانی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر ایران غږ کړی چې له خپل جنایي عدالتي نظام د نیمګړتیاوې ختمې کړي او د مقدمو شفافیت یا روڼوالی د باوري کړي. هلته څېړنیزه اداره پروجیکټ سندیکیټ په یوه لیکنه کې ویلي وایي د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې روسیې باوري بې باوره ملګری دی. لیکنه وایي روسیا په شام کې پر ولسي آبادیو بمباری کوي چې له کبله یې ګڼ کډوال اروپایي هیوادونو ته تګ ته اړ شوي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ګلایا زوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په ایران کې په قانون کې په نیمګړتیاو اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل په یو نوي رپورټ کې وایي چې په ایران کې د انقلاب څلور لسیزې مکمل شوي، خو په هغه هیواد کې د جرمونو په اړه عدالتي نظام کې ډېرې نیمګړتیاوې موجود دي. د عدالتي نظام لپاره کوم ضروري چوکاټ وي هغه ناکافي دی او د نړیوالو معیارو مطابق هم نه دی. همدغه وجه ده چې په مقدمو کې خلکو ته انصاف نه ملاویږي. نړیوال سازمان په رپورټ کې د هغو اصلاحاتو هرکلی کړی چې له ډېرې مودې راهیسې ورته اړتیا وه. په دې کې په انصاف باندې ولاړ مقدمې هم شامل دي چې پکې ملزمانو ته حقوق ورکول شامل دي. خو په رپورټ کې هغه نیمګړتیاوې هم په ډاګه کړل شوې دي چې په دې نظام کې موجود دي. د بخښنې نړیوال سازمان په رپورټ کې په ایراني چارواکو غږ کړی چې په دې لړ کې زر تر زره ګامونه پورته کړي چې د نړیوال معیار مطابق مقدمې وچلوي. بلخوا نړیوال څېړنیزه اداره پروجیکټ سندیکیټ په خپل ویبپاڼه لیکي چې د امریکا او اروپایي هیوادونو مشران دا یوه تیروتنه کوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنگ کې روس خپل ملګری هیواد ګڼي. په مقاله کې راغلي چې ځمکني حقایق د دې برعکس دي. د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتن مقاصد بل څه دي. هغه غواړي چې اروپایي ټولنه ماته کړي او د دې موخې ترلاسه کولو لپاره هر ممکن کوشش کوي چې څومره ممکن وي شامي وګړي اروپایي هیوادونو ته ولیږي. په مقاله کې راغلي چې روس په شام کې په ګڼي آبادی بریدونه کوي چې مقصد یې له هغه ځایونو څخه د خلکو کډې کېدل دي چې اردن او لبنان ته وتښتي. دا وخت شاوخوا شل زره شامي کډوال د اردن په پوله صحرا کې راغونډ دي او انتظار باسي. همدغه شان پر لبنان پوله هم شامي وګړي موجود دي. که څه هم د دې شمېره کمه ده، خو دا ورځ تر بلې زیاتېږي. د پروجیکټ سندیکیټ په مقاله کې ویل شوي چې روسیې د شام په شمال کې په لویه کچه هوایي بریدونه شروع کړي دي. د دې ترڅنګ د شام حکومتي ځواکونو په حلب کې ځمکني عملیات پیل کړي چې له وجې یې مقامي خلک دې ته اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
زموږ پروانه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر وایي د ناټو غړو هیوادونو په یوه خوله د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې پلان ملاتړ کړی دی. نوموړي تیر مازیګر په برسلز کې د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو غونډې ته په وینا کې وویل د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزې ته دوام ورکوي او داسې پلان یې جوړ کړی چې له عراق او شامه د دې ډلې ریښې وایستل شي. د کارټر د وینا مهمې برخې د فرشتې جلالزی په رپورټ کې.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پر دې چې د ناتو غړو هیوادونو د داعش د له منځه وړلو لپاره پلان تایید کړ خوشحالي څرګنده کړه او دی یو ستر پرمختګ بللی دی. د کارتر په وینا په عراق او سوریه کې د داعش د له منځه وړلو لپاره باید پر دوو ښارونو د دې ډلې کنټرول مات سي. کارتر وویل چې ائتلافي قواوې باید په عراق کې موسول او په سوریه کې رقه ښار په نقش او له داعشه پاک کړي. د امریکا دفاع وزیر همدار څرګنده کړه چې په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو سره په غونډه کې پر دې هم خبرې وشوې چې که ناټو تړون له دې ډلې سره د مبارزې ائتلاف ته ورګډ او هر غړی هیواد په دې مبارزه کې خپل ونډه زیاته کړي. د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ څخه مننه کوم ځکه اوس موږ په دې مبارزه کې خپل ائتلاف ته د ناټو د غړیتوب پر امکاناتو غور کوو. دا هم یو مهم پرمختګ دی. ناټو به د داعش پر ضد ائتلاف ته د نوي غړي په توګه بېساري نوي امکانات راوړي چې د داعش پر ضد په مبارزه کې به وکارول شي. په دې کې د مشارکت جوړول، د ځمکنیو ځواکونو روزل او د ثبات لپاره ملاتړ شاملېږي. د امریکا متحده ایالات د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف مشري کوي چې د افغانستان په ګډون څه باندې شپېته هیوادونه یې غړي دي. امریکا او متحدان یې تر اوسه په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد یوازې هوایي حملې کوي. اشتن کارتر وویل چې د دې ډلې پر ضد باید سیمه ییز ځواکونه وروزل شي. د ائتلاف په توګه زموږ ستراتیژیک اقدام به د سیمه ییزو قواوو روزل او هڅول وي چې له داعش سیمې ونیسي او وی ساتي. یعنې هغه سیمې چې د داعش په لاس کې دي باید بېرته ونیول شي او د هغو سیمو اوسیدونکي خلک یې باید واکمني ولري. کارتر په سوریه کې د روسیې پوځي عملیاتو ته د ستراتیژیکي تیروتنې نوم ورکړ ځکه د ده په وینا زیات خلک یې په بېرحمانه ډول بې ځایه کړي دي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې له روسیې سره په دې کمپاین کې ګډېدل نه غواړي او د داعش پر ضد خپله مبارزه به جاري وساتي. کارتر څرګنده کړه چې روسیه په دې جنګ کې له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه کوي.
فرشتي جلال زی رپورٹ مړو دی. بلومبرګ خبرونه په یو لیکنه کې وایي د تیرې سړې جګړې د وخت دښمنان یعنی روسیه او پاکستان اوس یو بل ته نږدې شوي دي. لیکنه وایي دا کار پر داسې وخت کېږي چې افغانستان غواړي بیا د نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو نیابتي یا پراکسي سیالیو په ډګر بدل نشي. د لیکنې مهمې برخې اسرار علم مومند وړاندې کوي.
بلومبرګ لیکي په افغانستان کې د 1971 لسیزې په سړه جګړه کې د یو بل دښمنان روس او پاکستان اوس یو بل ته را نږدې کیږي. ټاکل شوی دواړه پخواني دښمنان په لومړي ځل ځمکني پوځي مشقونه وکړي. دا په راتلونکي حال کې دا چې افغانستان غواړي بیا د نړیوالو طاقتونو ترمنځ د پراکسي جګړې لپاره میدان جنگ جوړ نشي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې لټه کې دی چې له هند سره خپل د لسیزو ملګرتیا ختمه او له پاکستان سره یې جوړه کړي. ماسکو له خپل هغه پخواني دښمن هیواد سره ملګری کیږي چې د 1980 په لسیزه کې یې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد له طالبانو سره مرسته کړې وه. په واشنگتن کې میشت کارپو مایکل کوګلمن وایي روس چې په افغانستان کې یې د مخ په زیاتېدونکي بدامنۍ پړه ورس په ورځ اندېښنې زیاتېږي. دا خبره مني چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جوړجاړي کې د پاکستان رول ډېر مهم دی. په مقاله کې راغلي دا وخت د افغانستان لپاره ډېر حساس دی ځکه چې پاکستان، امریکا او چین په داسې حال کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره کوششونه کوي چې ښکاري نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. که څه هم په 1979 کال کې شوروي ځواکونه له افغانستانه ووتل خو پراکسي جګړه ختمه نه شوه چې په نتیجه کې یې د القاعده په ګډون یو شمېر وسلوالو ډلو ته د یو ځای کېدو لپاره وخت او ځای په لاس ورغلی. په مقاله کې راغلي د روس ولسمشر ویان د وروستۍ اونۍ یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې یو مهم رول لوبوي او په دې لړ کې له اسلام آباد سره د ماسکو همکاري ډېره مهمه ښکاري. بلخو د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي دوی د سولې په پروسه کې د روس اهمیت ته کتنه کوي او دوی به په پوځي او امنیتي برخو کې د روس د ملاتړ هرکلی کوي. نوموړی وایي موږ تمه لرو چې دا مهال افغانستان ته د اروپي ګواښ په خاطر به هیوادونه خپلمنځي اختلافات یو خواته کیږدي. د پاکستان او روس ترمنځ اړیکې په ابتدایي مرحلو کې دي او د پاکستان پرتله هندوستان د روس غټ کاروباري ملګری دی او د ماسکو او نوې ډیلی ترمنځ د وسلو د خرڅلاو په برخه کې غټ تړونونه اهم شوي دي. په مقاله کې د یو کارپو په حواله ویل شوي چې کېدای شي پاکستان زیات نه زیات 40 MI-15 هلیکاپټرې او د ځمکې نه په ځمکه هدف ویشتونکي میزایل نظام له روس څخه واخلي. روس له پاکستان سره سرحدي اقتصادي همکاري هم زیاتوي. پر دې سربېره ماسکو نور هم یو شمېر اقتصادي پروژې په پاکستان کې شروع کول غواړي.
د اسرار رپورټ مورد ډیلی بیس لیکي په افغانستان کې د پیراغه په نوم یو وسلوال قومندان د خپلو ظالمانه کړنو لپاره نوم پیدا کړی دی. ورسپاڼه لیکي په هغه هیواد کې پخوا د طالبانو یو مشر ملا داد الله له هغو وسلوالو و چې په بې رحمۍ به یې خلک وژل چې بیا وروسته د امریکایي ځواکونو په یوه برید کې ووژل شو. په لیکنه کې راغلي اوس د ملا داد الله ځای پیراغه اخیستی دی. د لیکنې مهمې برخې ملیحه میرزاده اوروي.
ډیلی بیست رسپانه لیکي په افغانستان کې یو شمېر وسلوال د خپل ظلم لپاره پیژندل کیږي. رسپانه د ملا داد الله ذکر کولو سره وایي چې په 1990 کې د یو سخت وسلوال په توګه مشهور و. هغه به غون کلی سوځول او واړه ماشومان له وژلو نه به هم نه پشا کېدو. همدغه وجه وه چې د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر دې له ځان نه بیل کړ. رسپانه لیکي په افغانستان کې د 1 سپتمبر 2001 کال د امریکایي حمله پس داد الله یو وار بیا مخې ته راغلو. په 2008 کال کې هغه په عراق کې د ابو موساب الزرقاوي په نقشه قدم له خلکو نه سرونه پرې کول شروع کړل. ملا داد الله په 2009 کال کې د امریکا استخباراتي ادارې په مشرۍ کاروایی کې وژل شو. خو د رسپانې په خبره د داد الله په شان په ظالمانه روش کې د افغان طالبانو کمانډر پیراغانو مې وسلوال مخې ته راغلی دی. رسپانه لیکي هغه د طرح او ظلم علامت ګرځېدلې دی چې خپل مخالفین او تنقید کوونکي په نخښه کوي. رسپانه زیاتوي پیراغه د ملا منصور لخوا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د طالبانو د ځواک مشر ټاکل شوی دی. رسپانه لیکي پیراغه تیر کال په زابل ولایت کې د ملا داد الله ټوله کورنۍ ووژله. په دې کې د ملا داد الله کشر ورور هم شامل وو. رسپانه د یو افغان سپینګیری د خولې لیکي چې الله له ظلم کوونکو نه بدل اخلي چې ظالم هم پر ظالم وژني. دغه په خبره چا به دا سوچ نه وکړي چې د داد الله کورنۍ به د پیراغه په لاس ووژل شي. یو بل ځایي مشر چې د خپل کېد شوي ورور د خلاصولو لپاره له پیراغه سره څو وارې لیدلی و وایي چې په 60 کاله عمر کې یو داسې خوفناک تن نه و لیدلی. دغه په خبره دی ظاهرا یو انسان ښکاري خو دننه یو خطرناک ځناور دی. داغه په خبره د اتونه دوله سکالو په عمر کې ماشومان او د سپینګیرو لاسونه په زنجیرونو تړلی او ټرک ته غورځول. یو بل تن د نوم نخودو په شرط رسپانې ته ویلي چې ټول کلیوال یې پیراغه گرفتار کړي ځکه چې د ملا دادالله ورور هلته یوه شپه تیره کړې وه. دغه په خبره دوی په یخه شپه وهل ټکول شوي او بې عزتي یې شوې وه.
اوس هم راځئ چې د شفیق مرید په غږ سندره واورو.
افغانستان د پردو د جنگ میدانم ولز افغانستان د پردو د جنگ میدانم یو مې خطر کاږي بل مې بل خطر کاږي زهرانم یو مې خطر
سه مشال رادیو ته غوږیږي. د پاکستان انګریزي ژبه د نیشن ورځپاڼه په یو لیکنه کې وایي د پاکستان پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر په خپلو بیانونو کې ادعا کوي چې ګڼ وسلوالي وژلي په عملیاتو کې د هغوی پټنځایونه ړنګ کړي او د وسلوالو پر ضد بریاوې ترلاسه کړي دي. لیکنه وایي دا داسې معلومات دي چې د کروالي تصدیق نشي کېدای. لیکنه پوښتنه کوي چې پوځ چې د سلګونو وسلوالو نیولو دعوه کوي نو هغه یې چیرې ساتلی دي؟ همداراز د وژل شوي وسلوالو مړي چیرې دي او هغوی چیرې وژل شوي دي؟ هارون باچا د لیکنې لنډی زبروي.
د دی نیشن ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان د اماړیکو څانګه آی ایس پی آر په خپلو خبر پاڼو کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب نومي عملیاتو په ترڅ کې د زرګونو وسلوالو د وژلو او نیولو او د سوونو په شمیر کې د هغوی د پټنځایونو د له منځه وړلو ادعاوې کوي. یاد اداره همداراز د پوځ د سلګونو سرتیرو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبره هم کوي. آی ایس پی آر د دې رسمي معلوماتو د خپرولو پر مهال دا شعار هم ورکوي چې له مثبته سوچ سره اوسېږئ ډېر زر ښې ورځې را روانې دي. خو په لیکنه کې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د نامنۍ پیښو لړۍ تیزېدو ته په کتو سره ویل شوي آی ایس پی آر د هغې هیواد وګړو ته باید دا ووایي چې نورو تر وروستي بریدونو کېدلو ته هم تیار واوسېږئ. د لیکنې تر مخه د پوځ دغه اداره په پاکستان کې د اوسېدونکو په اړه داسې فکر کوي چې ګنې هغوی ړانده او یا هم لیونی دي او یا بیا دواړه دي. لیکنه وړاندې وایي د پوځ ویان په خپلو اعلامیو کې د روانو عملیاتو په اړه داسې معلومات ورکوي چې په کرتوب یې یقین کولو ته څوک زړه نشي ښه کولی. کله چې پوځ وایي چې عملیات روان دي او درې یا څلور زره وسلوال پکې وژل شوي دي، دوی آیا دا هم ویلی شي چې پوځ څنګه داوه کولی شي چې وژل شوي کسان وسلوال وو؟ دا سیمې چرته دي چې ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل کیږي، او دا هم چې تر وژلو وروسته د وسلوالو له جسدونو سره څه کوي؟ پر دې سربېره پوځ چې د 21 زره وسلوالو د نیولو ادعا کوي، هغوی له کومو سیمو څخه نیولي دي او چیرته یې ساتي؟ لیکن وایي د دې لپاره چې له پوځ څخه پوښتنه نشي کېدی، د دغو دعوو دروغ رښتیا معلومول یو ستونزمن کار دی. پوځ پر دې خوشحالیږي چې ملي ترانې جوړې او د پاکستان پر ټي وي چینلونو یې خپرې کړي. لیکن زیاتوي د پوځ ویان منلی چې وسلوالو حکومتي ادارو ته 50% کې پر باچا خان پوهنتون د برید دړکې ورکړې وې، خو دا چې د هیواد امنیتي ادارې ته دغه حمله په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
اوریدونکو، په 2010 زیږدیز کال کې د مومندو په غلنۍ کې یو ځانمرګ برید شو چې پکې د ګڼو خلکو په ګډون د میا عبدالغفران په نوم یو کس هم وژل شو. د غفران کونډه وایي یو کال مخکې ځوان زوی مزدوري کوله چې یوه ورځ د وسلوالو او پاکستان پوځ ترمنځ په نښته کې ووژل شو. د غفران کونډه وایي همدا لامل دی چې اوس د دې دوه ماشومان لونه په کور کې پخې شوې ډوډۍ بازار ته وړي او خرڅوي. شاهنواز ترکزی د غفران کورنۍ کیسه کوي.
دا محمد ایجنسی می عبدالغفران په کال 2010 کې د دسمبر په میاشت کې په غلنۍ ځانمر ګبرت کې وژل شوی و. د ټبر وای چې د خاوند مرنه یو کال وړاندې ځوان زوی عمران می د وسلوالو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ جنگ کې د مزدوري په حالت کې وژل شوی و. دا ساته د ژوند کړهونه زیات دي او ماشومان لورګانی په میا منډي بازار کې د سکول د رخصت نه ورستو په کورنۍ تنور په خښوي ډوډۍ خرڅوي.
د میا عبدالغفران درې زامن او شپږ لورګانې دي. تبری وای چې د مړ زوی یې هم دوه بچی دي، نو د ماشومانو لورګانو د ډوډۍ د خرڅ تر څنګ هغه په خپله هم مزدوري کوي.
د خاوند او د ځوان زوی په مرګ ډیره غمجنه ده او وای
سوډی ته ناسته امام په جړا شم د وخ سی او کروما کوچی ته ناسته امام دا خو می ټول مخ افغان دي دا خو رانه نه لري کیږي بس سړی دوه کس سړی یو اپ دی په کور رانه شي د ستاو می سړی نه و چې دا وڅ سړی من کراشي څو کس سلا او بیم دا ما نه ناسته ومه.
او طیبه د میا عبدالغفران ماشوم لور ده او په دریم جمعه کې سبق وای، روزانه د ډوډو شکور په سر کړی او میا منډي بازار ته خرڅ لوړي.
څنګه دې نه سکول درال شو بس کول نه راشو به روډي وي سو به ډیر شو بیا بره
نو سو روډي وړي تاسو پورا
څنګه چل یا روډي به شل په ګاډو والا نه مخ یو دکاندارانو ها یا دکاندارانو ورکاو
تا دې فلاریا چی
اه
څنګه سره ګیره وا کنه ګیره نو
ګیره وا موږ لپاره لې پلس ګنګه مل راکاو شل کنه
نو هغه ټیم کو بتاس به روډي نه لکنه
هغه ټیم کی چیرې ما شو اوس جوړې وو چې بیا نن جنگ دی خبر.
د میا عبدالغفران ټبر وای چې د ژوند لټول لوی خواهش داده چې بچی سبق وای او د خپل کور نه علاوه د نورو یتیمانو په خېګړه راشي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو، د پاکستان سوپر لیگ کرکټ سیالیو په لړ کې 13 ورځې د پېښور زلمی لوبډلې د کراچۍ کینګز هغې ته ماتې ورکړه. د دې ډول لوبو پر ارزښت او د ځوانانو لوبغاړو لپاره د دې ګټو په اړه د اسرار العالم رپورټ اورو چې د پرونۍ سیالۍ په غږ پیل کړي.
Have that, and you can see Usman swing his mitt straight back over his head.
په دوبۍ او شارجه کې روان د پاکستان سوپر لیگ په لسم میچ کې پرون پېښور زلمی کراچی کینګز ته په 3 رنزونو ماتې ورکړه. پرون پېښور زلمی ټاس وګټل او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. محمد حفیظ او تمیم اقبال اوپننګ ته وتل. محمد حفیظ په 15 بالونو د 3 چکو او 2 چکو په مرسته 9.5 رنزونه جوړ کړل. تمیم اقبال 2.5، کامران اکمل 1.5، شاهد اپریدی 1.5 او ډیرل سامی 3.5 رنزونه جوړ کړل. پرون په شارجه کې ترسره شوې دغه لوبه کې د کراچی کینګز لخوا آرس بوپارا تر ټولو زیاتې وکټې واخیستې. نوموړي 1.5 رنزونه ورکړل او 2 وکټې وغورځولې. محمد عامر او سهیل تنویر 1.5 وکټ واخیست. د پېښور زلمی لخوا د 132 رنزونو په جواب کې د کراچی کینګز بیٹنگ که څه هم په شروع کې ښه نه وو او یوازې په 28 رنزونو یې درې وکټې وغورځېدې، خو د لوبې په اخره کې سهیل تنویر او بوپارا دومره شاندار بیټنګ وکړو چې یو وخت کې داسې ښکارېده چې پېښور زلمی ډله به له ماتې سره مخ کړي، خو وهاب ریاض او سامی دومره زبردست بالنګ وکړو چې نه یې د رنزونو مخه ونیوله بلکې وکټې یې هم وغورځولې. او همداراز د میچ په اخره کې کراچی کینګز ته په یو بال څلور رنزونه کول وو خو بریالی نه شو. په پاکستان سوپر لیګ کې تر دې دمه لس میچونه شوي دي چې پېښور زلمی او کوټا ګلیډیټرز کې هر یوې لوبډلې په څلور څلور میچونو کې درې درې ګټلې او دواړه لوبډلې په شپږ شپږ پوینټونو سره په لومړي نمبر دي. کراچی کینګز په څلور میچونو کې درې بیللې او یو یې ګټلې او دوه پوینټونه لري. همدارس پرون پورې اسلام آباد یونایټډ څلور پوینټونه درلودل. د لوبډلې په څلورو کې دوه میچونه ګټلې دي او دوه یې بیللې دي. لاهور قلندرز پرون پورې په څلور میچونو کې یوازې یو میچ ګټلې وو او دوه پوینټونه یې درلودل. په پېښور کې د سپورټس رپورټر اعجاز احمد وایي د سوپر لیګ ټورنمنت سره به په پاکستان کې ځایي یا ډومیسټک کرکټ ته ډېره وده ترلاسه شي.
پی ایس ایل سره به نه صرف کرکټ بلکې د پاکستان چې کوم سافټ ایمیج دی دا په ټوله دنیا کې بروخانه کیږي. یقینا راتلونکي ټایم کې به د دې ډېر مثبت اثرات دي زمونږ په پلیرانو باندې. ینګ اپ کمنګ ټیلنټډ پلیران دي نو هغه دونه هاي کمپټیشن ته لاړ چې هغه تبا هغه انټرنیشنل ایکسپوژر چې کوم هغه باندې
همدار سرګندونې په پېښور کې د سپورټس یو بل رپورټر امیر نواب هم کوي، خو نوموړی وایي باید چې دا میچونه په پاکستان کې شوي وي.
خبر بیا دنیا تا پیش کولا چې موږ خپل کرکټ په پاکستان کې وکړو او چې موږ دنیا ته وایو چې موږ تاسو راشي او موږ سره زمونږ په ملکی کرکټ وکړو نو هغه موږ خپل کرکټ بار وړو نو دا زمونږ چې کوم هغه دلیل نه دا ډیر کمزورې شو.
د پاکستان سوپر لیگ میچونه چې روانې میاشتې په څلورمه نیټه شروع شوی، فاینل میچ به یې په 28 فروری وي.
اسرار عالم مومن د رپورټ موریدو اوردونکو زمګ غاک په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com او پر فیسبوک هم زمګ ټوله خبرونه شننه تبصری او ورسره ویډیوګانې هلته لیدلې او لوستلای شي. د خبرونې په دې برخه کې درته د راشد خان په غږ د غراک در خبرو په بلګړې کې به بیا در سره يم.
سگم پانی نسانی پاما ماگا ماگا رے سا تانا دے رے نا دیم تانا نا دیم تانا دے رے تانی دے رے نا دیم تانا نا دیم تانا دے رے تانی او دے نا تانا نا 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 دے رے تانا دے رے نا ते ना ता ना 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 दे रे ता ना दे रे ता ना दे रे ना दे ता ना ना दीम ता ना दे रे ता नी दे रे ना दे ता ना ना दीम ता ना ना दीम ता ना ना दीम ता ना दे रे ता नी दे रे ना दे ता ना ना प म ग म द प म प ni da ni sa ni da pa sa ni da pa ma ga ma ma pa ma pa ga ma ga re sa pa ma ga ma da pa ma pa ni da ni sa ni da pa ma ga ma ma pa ma pa ga ma ga re sa din ta na din ta na din din ta na din ta na din din ta na din ta na din ta na de re ta ni de re na din ta na na din ta na de re ta ni de re na din ta na na sa ni da pa ma pa ga ma pa ni sa re ga re sa ni da pa ma pa pa ga ma pa ma ga re sa sa ni da pa ma pa ga ma pa ni sa re ga re sa ni da pa ma pa ga ma pa ma ga re sa din ta na din ta na din din ta na din ta na din din ta na din ta na din ta na de re ta ni de re na din ta na na din ta na de re ta ni de re na din ta na na din ga ma re ga ma pa da ni pa da ni sa
sani 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 da pa ni da ni da ni da pa ma da pa da pa da pa ma ga pa ma pa ma pa ma ga re ma ga ma ga ma ga re sa ta na dim ta na dim ta na ta na dim ta na dim ta na ta na dim ta na dim ta na dim
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې کوي.